دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ورستۍ خبري غړي کې هر کله کوم. په خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری ووري، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار ملیحه میرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
کوم تر ټولو اول پام وکړی د خبرونو سټکو ته. په ټانګ کې پرون د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر کمپاؤنډ کې د درې مسجد مشرانو جرګه شوې. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ټانګ کې په یو کاروایی کې دوه مشکوک وسلوال وژلي. او په نړۍ کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې زیات شمیر کیسونو راتلو پر مهال یو شمیر هیوادونو د نوي کال جشنونه منسوخ کړي دي. پټانګ کې پرون د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شوې. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر ودانه کې په شوې جرګه کې د مسجد مشرانو له حکومت او غوښتل چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې د امن قائمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د جرګې یو مشر پخوانی سینیټر مولانا صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی په غوښتنو ځان ړوند او کوڼ کړي، نو ځکه دوی مجبور شو چې د احتجاج له لارې خپلې مطالبې په حکومت ومني.
دا تر نن ارزه پر شکیم په موڅه تیریږي. دا د حکومت طرف نه دی، امن زمو ورته د حکومت امن داروالي. دا د دریم ریس مجبور کړیو د کور کمانډر تا کور کمانډر وروشي په دریم تاریخو مجد د سره کلی کچاري وکی، هغه ته موږ خپل مطالبه پېښ کی.
مولانا صالح شاه زیات کړه که حکومت یې غوښتنه ونه منلې نو په راتلونکي کې به په لوی احتجاج لاس پورې کړي. د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل دا رښتیا ده چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او ولس پر ضد بریدونه اوسم کیږي، خو د پخوا په نسبت هلته امنیتي حالات ښه دي. نوموړي زیاته کړه چې د امن لپاره اقدامات روان دي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR نن په خبر کړي بیان کې ویلي چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف ترهګرو فعالیتونو هدفي وژنو او د تاوان لپاره د کسانو د تښتونې په پیښو کې ککړ وو. په بیان کې راغلي چې له وسلوالو یې وسله هم ترلاسه کړې ده. په دې اړه تر اوسه وسلوالو ځینې دي ویلي. بلخوا د بیان له مخه پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وسلوالو ضد په یو کاروایی کې یو مشکوک وسلوال نیولی. په بیان کې ویل شوی چې پر دې مهال د وسوالو خلاف کاروایی کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه دغه پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت خپلې هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړي چې پکې د نوو ټیکسونو لګولو وړاندیز کړي. پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې تنقید وکړو او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتې دو لامل شي. خو د خزانه وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړي چې مخکې له مالیو مستثنا وو. د خزانه وزیر زیاته کړه د پیسو له نړیوال صندوق د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر گاډو، موبایل ټلیفونونو، کمپیوټر او ځینو نورو شیانو مالیه ولګوي او یا ورباندې ټیکسونه زیات کړي. پاکستان له صد پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. د پاکستان د منصوبه بندي او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر وايي هیواد یې د روان کال لپاره 70 میلیون یا 1 کروڑ کسانو ته د کورونا وایرس ویکسین ورکولو هدف پوره کړی. اسد عمر چې د کورونا وایرس د مخنیوي او سار کامی ادارې مشر هم دی، نن یې په ټویټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې وفاقي حکومت د 2.5 سوه ارب روپو په لګښت ویکسینونه ترلاسه کړل او ټولو لسته یې وړیا ورکړل. اسد عمر وویل چې په اسلام آباد کې 70%، پنجاب کې 55%، ګلګت بلتستان کې 46%، آزاد کشمیر کې 15%، بلوچستان کې 2%، خیبر پختونخوا کې 1%، او سند کې 10% آبادی ویکسین شوې ده. او په داسې حال کې چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره د خپرېدو له امله په نړۍ کې د کورونا وایرس زیات شمېر کیسونه مخې ته روان دي، په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي کال د خوشحالۍ جشنونه او مانځغونډې منسوخ کړل شوي او یا کمې کړل شوي دي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د نوي کال د خوشحالۍ جشنونه د کورونا وایرس جهاني وبا له امله ځنډول کېږي. آسټرالیا هغه هېواد دی چې پکې تر ټولو اول د نوي کال هرکلی په ډېرو مشهورو اورلوبو سره کېږي، خو هغه هېواد پرېکړه کړې چې د زیات شمېر خلکو له واکسینېدو وروسته د وایرس د موجودیت پر مهال هم په بندیزونو کې نرمی راولي. داسې شواهد موندل شوي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په واکسین شو کسانو کې د کمې ناروغۍ لامل کیږي. ټوکیو د نوي کال خوشحالۍ جشنونه ځنډولي او په نوي دلی کې هم د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګول شوی. یونان، لندن، پاریس، روم او برلین هم خپلې اورلو بې منسوخ کړي دي. د نیویارک په ټایم سکوئر کې د نوي کال تقریبونه د ځینو بندیزونو پر مهال کیږي. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. د درې مسجد مشرانو جرګې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې دي د هدفي وژنو مخه ونیسي او امن دې پر ځای کړي.
که د میوش په مطالبه عمل درآمد وشه خو ډېره شادو کنوي کوم دا فیصله کړې د میژو بیا داسې قدم ږدي چې د حکومت زړه و ځیګر ته تکلیف رسیږي.
د پاکستان حکومت د اپوزیشن دا دعوه رد کړې ده چې ګواکې د اضافي بجټ په مسوده کې پر ولس د زیاتو مالیو لګولو وړاندیز شوی دی.
عام آدمی کے اوپر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے ہیں.
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د دولتي بینک د ازادۍ په اړه پر مسودي سخت تنقید کړي او وايي حکومت هیواد په اقتصادي توګه غلامول غواړي.
معاشي طور پر ہمیں غلام کر رہے ہیں.
خود مختاری کو داو پر لگا رہے ہیں.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې پرون په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر کمپاؤنډ کې د درې مسجد مشرانو په جرګه او احتجاجي لاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې ده چې د دوی په سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او امن دې پر ځای کړي. ځینو مشرانو پر امنیتي ادارو تور پورې کړی چې د وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي او لاس یې ورسره یو کړی دی، خو امنیتي ادارو داسې تورونه تل رد کړي دي. تفصیلی د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې
13 ورځ په 13 دسمبر د درې مسجد مشرونه د سویلی وزیرستان ډپټي کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کې جرګه او احتجاجي لاریون کې د پاکستان حکومت نه په خپل سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي کولو سره د امن بحالي غوښتنه کړې ده. د درې مسجد جرګې یو مشر مخشینی سینیټر مولانا صالح شاه پدغي باراک شه مشال ریډیو ته وویل،
مسجد کوم د شل کولا د صبر نه د تحمل د بردبارې نه کور وخاست څور لسکوله زخنه به دوش وو. حکومت په دا پیژي نو حکومت ړینګ هدای کیڼ هدای ګونګ هدای د خپل عقل نه کور نه وخلي. دا سترګې تاوې داسې ګوته ورپورې وایي چې ته ړینګې که سترګې دشته، دا خوله د موته دو که خوله دشته، ته د امن دپاره مو دپاره فیصلې وکړه. دا تر ننه رضا پورې چې کوم په مو څه تېرېږي دا د حکومت طرف نه دي. امن زموږتیا د حکومت امن داروالي دا د دریم ریس مشبر کړیو د کور کمانډر تا کور کمانډر روسي په دریم تاریخو مشد د سره کلی کچاري وکي هغه ته موږ خپل مطالبه پیش کی. که د میوش په مطالبه عمل درآمد وشه خو ډېره شادو کنوي کوم دا فیصله کړې د میژو بیا داسې قدم ږدي چې د حکومت زړه و ځیګر ته تکلیف رسیږي.
ملک سید انور ویایي چې مسجد مجبور شوی دی چې په احتجاج د پاکستان حکومت نه په خپله سیمه کښې د امن بحالي غوښتنه وکړي.
2009 عملیات شروع شول، اپریشن وشه راهي نجات. زه دا ویایم چې دا کوم کړه وړه ښکاري، کوم اقدامات لیدل شي، ا داسې دي چې دا نجات منحص الکوم د کوم نه حاصلول دي، نه کې د دهشتګردۍ نه، نه کې د بدامنۍ نه حاصلول ولدی حکومت نه. چیرته آی ڈی وشی خلک زدو کوب شی خلته تکلیف راسیږي چې دا وس یو میشه میش درې نوجوانون ټارګټ شول امړه شول. نو آیا دا وخت میش کیما پورې تراوین 15/11 یعنی د 11 میشته په 15 تاریخ د یو د زیمور میټینګ شوی دی. اشای موسره پر ریکارډ موجود دی. پښی دا باقاعده ان ریټن وروستلې چې وزیرستان ش امن دی. اغه نورسته نجیب شهادت وشه نه د قاتلونو پاته لګیدلې دو هیڅ قسم پیشرفت په دانه مخشنه دی شوی.
ایڈوکیٹ شیرپاو مسجد ویائی چھتری کے طالبان پاکستان او دے پاکستان حکومتی چارواکی دا پخپلا سیمک شے مسجد دے جوان تیراولے پورا دا پریج دی او نور ستی دا نس تڑیاوی زاوراوی
ټول کوم په متفقه دا په جواد اعلامیه جاری کړه چې تحریک طالبان او حکومت پاکستان افواج پاکستان او تمام ادارې دا غونډه په یو پلیټ فارم دی صرف او صرف د میش د پورا کېلای میش د تی دا چیرې نه مانی چې دا توته د شتګر روغلای دی د شتګر جوړ کړای دی پیدا کړای دی تربیت دا ور دی د هر یو فرد فرد ته پاتا دو ویس فوج چې دا تحریک طالبان دا شتګردی وکړه تو باړ و لګو. آیا دا تحریک طالبان پالیف کاټر شروع ولل پمزکل اندر وتل چې میش بچای بچای مسجد کوم پدا وزختای چې دا ټو ټول دی وی ونه منډون دی
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال ویایي چې په سیمه کې د امن حالات په مخشینی وخت نه شدي
امن خو څلته وزیرستان امن ورسته 15-20 سال دا یو تاریخ را چې کوم دا ملټنسی رغلا بیا اپریشن وشا او ان پاس آی ڈی پی بیا سویلی بیا پاس رغلا نو اوس سره کوم ځنام کې نو امن له په پیمانه باندې خو فرق ډېر رغلا دا خو دې کې شک نشته چې سرا سرا کو کو کیا کیږي سیکورٹی فورسز بنے گی اور سیکورٹی فورسز دی سرا سرا چونکہ اقدامات رہن دی چاہے واقعات لانگ ٹرم سولوشن پیدا مضبوط پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ وغیرہ رہن دی چونکہ دو مرجر نہ پاس ٹرانسفارمیشن رہن دا
پاکستان حکومتی اور پوزی چارواکی دا پسویلی وزیرستان کشے دراون بدمنی اور هدفی و جنو مخنیوائی دا زر وکی گانی ماسید کومو پلوی احتجاج لوس پورے کول بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ٹانگ
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لاندې سپید 2011 پینزل ازرا و سوش پیتا دیار لزرا پینزل سواتیا اول ازرا تا سواتیا کلو هرسا
د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بجټ دفاع کړی دا چې پکې عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړی دی دا تر هغه وروسته ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر اضافي بودجې سخت تنقید وکړ خو د مالی چارو وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په اضافي بجټ کې پر ولس یوازې د ده په وینا 2 ارب روپۍ نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو
تیره ورځ د خزانه وفاقي وزیر د وفاقي کابینې نه د منظورۍ وروسته د فاینانس سپلیمنټری بل 2021 په نوم د ټیکسونو زیاتولو بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو د حزب اختلاف ګوندونو په دغه محل په اسمبلی کې د دې په ضد سخت ردعمل وښودلو او د حزب اختلاف وینا وه چې د دې نوي ټیکسونو سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي خو بیا ماښام په یو خبري غونډه کې د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین په ټیکسونو کې د زیاتوالي دفاع وکړه او هغه وویل چې په عام ولس به د ټیکسونو د زیاتولو ډیر بوج نه پریوزي شیان درته هم خایم په هغه کې لوی شی ذاتی کمپیوټری دی د ګنډلو مشینان ماچس مالګه سره مرچکی او د حمل د مخې نیولو دارو او شیان دی په فارما یا دواسازو کمپنو د یو سل 16 ارب روپو ټیکسونو او په مشینری د یو سل 12 ارب روپو اضافي ټیکسونه دي پاتې 1 اویا ارب روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډیر ګران شیان مهم درته په ګوته کړل خو په عامو خلکو یوازې د 2 ارب روپو ټیکسونه لګي
عام آدمی کو پر 2 ارب روپے کے صرف ټیکس لگ رہے
د اقتصادي چارو کارپوهان او صنعتکاران وایي د دې اضافي فاینانس بل سره به په عامو خلکو د ګرانۍ بوج زیاتیږي په پیښور کې د صنعتکارانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر مقصود انور پرویز په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وایي
دا ټول ټیکسونه چې دي کنه سمدستي چې دي 17% ورسو دا ګوره زور چرته یې زما کا باندې یې کنه هر څه چې ته پاس سواره چې په خر سواره یا په گاډې کې سوار کو زور خو پزما کا راضی یا ناراضی دا ډېر کلیئر خبره ده چې دا عوامو ته چې دي کنه د زور به ملاوي کی انکم امغری اور خرچی چې دي کنه نورم به زیات شي
د اضافي ټیکسونو په مسوده کې په موبایل ټلیفونونو 15% ته د ټیکسونو رسولو تجویز دی. د غوړو او تیلو جوړولو لپاره په درآمد کوونکي خام تیلو ټیکس د 15% نه 15% ته د زیاتولو، د دواساس کمپنو په خام موادو او د کر کروندې په موادو او په پېکشوي شودو او پېکشوي چرګانو هم ټیکسونه 15% ته د رسولو تجویزونه دي. په بیلابیل ډول ګاړو د وړو په میلیونو او غنی باندې هم اضافي ټیکسونه لګول شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو سره سم د ټیکسونو زیاتولو او د ټیکسونو په چوکاټ کې د زیاتو خلکو د راوستلو لپاره وفاقي حکومت هڅه کوي. بیلابیلې قانوني مسودې د جنوري د 12مې نیټې پورې د پارلیمان نه منظوري کړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن غړو د دولتي بانک یا سټیټ بانک آف پاکستان د خپلواکۍ زیاتولو پر ترمیمی مسودې سخت بحث کړی دی. حکومت دریز لري چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو لپاره داسې ترمیم اړین وو، خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي یوې نړیوالې ادارې ته د دولتي ادارو واک سپارل به پاکستان د نورو محتاج وساتي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه هیوادونه چې له بهره قرض اخلي حکومتونه یې دې ډول اقداماتو ته مجبوریږي. بشیر ګواش پرې رپورټ لري.
د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار شوکت ترین چکلا د دسمبر په 13مه د سټیټ بانک آف پاکستان ایکټ د ترمیم لپاره په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ، نو اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چیغې یې وهلې. تر دې شور وروسته سپیکر اسد قیصر وویل چې دا قانوني مسوده د خزانه او مالی چارو کمیټې ته د بحث لپاره لیږي. د اپوزیشن مسلم لیگ نور سیاستوال خواجه آصف پر حکومت نیوکې وکړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجې به یې په اخره کې پاکستان په یوه کالونی بدل شي.
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړي. پاکستان مخ خرڅوي، تاسو د سټیټ بانک کنټرول IMF تور کوي، پاکستان مور تسلیموي. کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام سي له هغه کالونی جوړ سي، دا له ځمکني قبضې زیات ظلم دی. تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموي.
ورته خبرې د جمعیت علماء اسلام فی غړي اسد محمود هم وکړي. هغه وویل چې سټیټ بانک خود مختاره کیږي نه بلکې د IMF تر کنټرول لاندې راځي.
آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں
تاسو حکومت په دې درینی مکلونو کې بهرنۍ پالیسی هم تباہ کړه او اقتصادي پالیسی هم تباہ کړه. تاسو به ویل چې موږ به خودکشي وکړو خو IMF ته بلاړ نشو، مګر وس په خپل سټیټ بانک جواری کوي، په خپل اقتصاد جواری کوي.
خود مختاری کو داو پر لگا رہے ہیں.
د پاکستانی پارلمان پر ویب سایټ خپاره شوی د سټیټ بانک په قانون کې د بدلون مسوده متن خي چې تر ترمیم وروسته به د سټیټ بانک مشر یا گورنر د وزیر اعظم او ولسمشر پر ځای د دې بانک د رهبرۍ کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د خزانه وزارت به د بانک پر پالیسۍ او کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپل خوخه قرض ترې رايستل شي، بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سټیټ بانک له مشرتابه سره وي. بل مهمه خبره دا ده چې د احتساب اداره یا نیب او د تحقیقاتو فدرالي اداره FIA به د سټیټ بانک له مشر مرستیال او د رهبرۍ کمیټې لغړو تحقیقات نشي کولی. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار شوکت ترین وای د دنیا د هر هیواد مرکزی بینک همدومره واګدار وی نو ځکه په دې کې ستونزه نشته. هغه د دسمبر په 13مه یې خبری غونډه ته وویل چې اوس په سٹیټ بینک د حکومت له مداخله پرته پلی پالیسی نه جوړ کړی شي.
جب یې سٹیټ بینک کے بارے میں
دی وای کله چې د ایم ایف سره موږ د سٹیټ بینک خبره را یاد کړه نو هغه وویل چې د بینک سره تاسو ښه چلند نه کوئ. دوی دلیل دا راوړل چې کله هم په کوم حکومت بدی ورځی راشي نو سود قرض ترې اخیستل کیږي. دا باید د دوی په وینا ونه کړو. په دې ترمیم سره به داسې نور نه کیږي. سٹیټ بینک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ خپله ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به آزاد وي خو دا به حکومت لخوا انتخابیږي. دا خبره هم غلطه ده چې هیچا ته به حساب نه ورکوي. په بل کې راغلي چې د سٹیټ بینک او پاکستان د رهبرۍ بورډ به د پارلمان اړوند قائمه کمیټو ته حساب ورکوي. د ترین په خبره د سٹیټ بینک د خود مختاری لپاره په قانون کې ترمیم ځکه ضروری دی چې که دا ونه کړي نو ایم ایف به ورته یو بلین ډالر قرض ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلات خان وایي چې په دې ترمیم سره به ایم ایف د سٹیټ بینک او پاکستان په لویو فیصلو کې ډیر واک ترلاسه کړي چې له وجې به دوی له پاکستان خپل قرض راوستلی شي.
دا قسمه اٹانمی د یو سنٹرل بینک په یو ملک کې هم نشته. ایون بینک آف انگلینڈ چې دی یا فیڈ دی په امریکا کې هغه دومره چې کم دی نو هغه اٹانومس نه دی. د مخبل لغه دا چې عمده یو ضمانت اخیستلو د پاره ځکه چې ایم ایف دا اوس دې د پاره ده چې چونکې دا دغه به نه وي د حکومت مداخلت به پکې نه وي او ډایرکټ چې موږ کوم ریفارمز راوړو یا لکه څنګه موږ کم کنڈیشنلٹیز ایک دنوں آگے کے دا ہوئی چیتا سو دا یوٹیلیٹیز بل سیوا کئی پٹرول باندھے زیاد ٹیکس ہو لگوئی.
د ډاکټر زلات خان په خبره د بل هر هیواد په شان په پاکستان کې هم مرکزی بینک د مالی چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. نو ډیره ازادي او د ایم ایف مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسیو جوړولو یو برخه د پاکستانی حکومت له لاسه وباسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د لکی مروت بنو او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ او ورځنی ژوند ډیر متاثر کړی دی. دوی وایي د لوډ شیډینګ پر ضد په دورستیو کې مظاهرې هم کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی دا ستونزه هواره کړي. د دوی په وینا په شپه ورځ کې یوازې څلور ساعته هم بجلی او ګیس نه لري. د درې واړو ضلعو حکومتي چارواکي او انتظامي چارواکي وایي چې دوی د ولس د دې ستونزې د هواري هڅه کوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
پلکی مروت کې ځای خلک وایي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ څخه تنگ راغلی او دوه ورځې وړاندې ځایي مېرمنې د یاد لوډ شیډینګ په ضد په احتجاج راوتلې وې. دوی وایي چې لکی مروت ښار او خواوشا کې په څلورویشتو ساعتونو کې د اتلسو نه تر شلو ګنټې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ روان دی. د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ ضد بنو کې هم په تیرو ورځو کې احتجاجونه وشول. دغه شان شمالي وزیرستان کې هم ایرام شاه ماچس کلی اوسیدونکي چې نیز دې وخت کې ستانه شوي پرون یې ایرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج کړی و. دوی وویل چې د څلورو میاشتو نه بجلی نشته. په کلي کې د بجلی تارونه او ټرانسفارمرې چې په عملیاتو کې شلېدلې لا هم ورته جوړ شوي نه دي. د لکی مروت اوسیدونکي میرمن شایسته بیبي وایي چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ ضد میرمنې مجبوره شوې چې په سړکونو راوځي.
د لوډ شیډینګ پر وتلې یو احتجاج مو جوړ کړی دی. د لوډ شیډینګ پر ګیس پر 24 ګنټې نه ګیس نه بجلی سره دنه مشته تنگ چلی یو. موږ دا غواړو چې موږ دا مسله حل کړي. څور زری دا مسله ته حال کې مش مسله له هوت پرنده حال سره
د لکی مروت سماجی کارکون ملک وکار وای سحر ما شام د ضرورت په وخت ګیس او بجلی نوی
د موجو علاقې زلانو یو احتجاج کړه او د ګیس او بجلی لوټ شړی خلاف ډیر سخت تنگ سل زنانا چې په ناشتي ټیم به ګیس نو د په مشام روټی په ټیم به ګیس نو د ګرمي روټی په ټیم به ګیس نو بجلی به هم نه وي نو دې چې به موجو ورلولو او موږ سره د علاقې مشران خنانان ایم پی ایګان بلدیاتی نمائندې تحصیل میر د علاقې ټول معززین او د علاقې عام خلک سټوډنټ ټول راووتل چې ګنټې بھرپور احتجاج وکړ د بجلی او د ګیس موږ علاقې سره ډیر ظلم لګولې ده
کلامو چې په دې اړه د لکې مروت مرسیال کمشنر اقبال حسین نو پوښتل نو دوی وویل چې متعلقه محکمو سره لګیا دي چې د ګیس او بجلی ستونزه سمه شي بنو او شمالي وزیرستان کې هم انتظامی چارواکي وایي چې متعلقه محکمو ته ویلي چې د ګیس او بجلی لوډشیډنګ دورانیه کمه کړي چې خلک وکولی شي چې خپل ضرورتونه پې پوره کولی شي د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د ګیس او بجلی لوډشیډنګ دورانیه زیاته شوې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تسو مشال ریڈیو تا غرج یاس دنور دن کو دا خبر پشتنخوا حکومتی چارواکو دا هند او برطانیه په ګډون له ځینو هیوادونو څخه د هندو مذهب پلویانو مشران راغوښتي د به خیبر پښتونخوا ته راځي او همدغسې به د خیبر پښتونخوا تر څنګ د پاکستان په یو شمېر نور ښارونو کې د هندو مذهب پر پخوانیو او نویو مرکزونو او عبادت ځایونو ګرځي د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې دوی د ټولو مذهبونو پلویانو ته اسانتیاوي برابرول غواړي په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې
خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلو لپاره د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار وزیرزاده د دسمبر په 1 مشال لیړو ته ویل چې سرنګ د دوی حکومت د کرتارپور پولا د سکان لپاره پرانستله دغه ډول به نور مذهب منونکو لپاره هم اسانتیاوې پیدا کړي د دغه ملمنو دراتک د غرس باقله دوی مشال لیړو ته ویل چې مذهبي زغم یووالی او دغه شان مذهبي سلګری ته وده ورکول لپاره دا ګام پورته کړی دی
کرتارپور بارډر مون بغیر ویزا نه سکھ کمیونٹی لا اوپن شوی دی اوس داسې د هندو کمیونٹی هم اول ټیمپلس زمونږ د صوبه خیبر پختونخوا او پاکستان کې دی نو هغه ته لپاره مونږ یو کوشش کوو چې یو خو ریلیجیس ټوریزم په دې سره پروموټ شي مین مقصد دا دی چې دا ریلیجیس هارمونی نه صرف د پاکستان کې او پوره دنیا کې مونږ دا ریلیجیس هارمونی پروموٹ کو اس ہندو کمیونٹی انڈیا نا ہم دے اور نور ملکوں نا دے اگر ازی دلتا منگ چکم ٹیری سمادی دے اگے وزٹ کی پنجاب تا ہم زی اور کراچی تا زی دا امن پیغام ٹول دنیا تا منگ ور کو
پاکستان کے دا کشمیر اڈلو دے اتحادیے اور دا ہندوانو دا سازمان خیبر پختونخوا کے مشر ہارون سرب دیال وائی چردا سے گامون سربا دا بیلا بیلو مذہبونو ترمنزا منفی تاثرات ہم ختم شی اور دیو بل پار بس غم اور برداشت ہم پیدا شی
پاکستان عوام کم مس پرسپشنز دی یا کہ منفی کم تاثر دے دعوت دے اب انشاءاللہ پریکٹیکلی دخل کو رات لو سرا دا زمین کی کم مل مستیا دے دعوت وجہ نے انشاءاللہ یہ صاف تے کہ اب کامیاب تھی کی اوم دا ہواڑی مسلم ہندو کی کم اتحاد دے سوشل کوہیشن دے فارو بانے میں انشاءاللہ رحمان دے زیاد کار کیجے اور زمین کوشش بدائے انشاءاللہ کہ راتوں کے وقت پاکستان کی بودھسٹ جین سکھ اراؤنڈ دا ورلڈ نہ انشاءاللہ راشی
دا پاکستان کونسل اف ورلڈ ریلیجنز اف فیت فرینڈز خیبر پختونخوا کې غړي مقصود احمد سلفی وای چې مذهبي هماهنګي د وخت ضرورت دی او د دې غرض سبل سنا بلکې د یو بل د عقیدو او د مذهبي جذباتو پام ساتل دي
ګوري دنیا کې کم حالات دی دا اکثر چینج کیږي لګیا دي تاسو ګوري چې پاکستان ایف ای ٹی ایف وجہ سرا اور مذهبي ذاتې پتو وا ډېر خلکو ګری لسټ کیا چولې دي یاره پاکستان یو ډېر ایکستریمس خلک دي یا ټول خلک بس پېښدګر دي حالکه پاکستان یو بہترین ملک میں تھی ہمانگی دا مقصد دے کلا ہم مون چرتا دا بل مذہب اختیار کو یا بل بیو چیدے دا مون مذہب اختیار کی اخپل اخپل مذہب پا دائرہ کے دن نا مون یو بل مذہب احترام کو آغد دا مون مذہب احترام کی مون داغی کم مذہبی جذبات دی داغی احترام کو آغی دا مون مذہبی جذبات و احترام کی
دا دا وندرہ چیدین اولان دے ہم دا پاکستان مرکزی حکومت او پاکستان کے دا ہندوانو کونسل دا ہندو هندوستان، کینیڈا، سنگاپور، آسٹریلیا او اسپین نه هندوان مشران را بللی وو. د حکومتي چارواکو په وینا د داسې ډول ګامونو غرض نړۍ ته دا ښودل دي چې دوی په خپل راشي او په خپل سترګو په پاکستان کې مذهبي رواداري او زغم وویني. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت د خبرونو د لنډیز دی، ځکه چې په پښتونخوا کې د مازدیګر 5 بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز به له ملي حامدزاده څخه واورو.
په ټانګ کې پرون د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شوي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر ودانیا کې په شوي جرګه کې د مسجد مشرانو له حکومت او غوښتل چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې د امن قائمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویل دا رښتیا ده چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او اولس پر ضد بریدونه اوسم کیږي، خو د پخوا په نسبت هلته امنیتي حالات لږ ښه دي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وجلی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف ترهګرو فعالیتونو، هدفي وژنو او دغه شان نورو پیښو کې ککړ وو. په دې اړه تر اوسه وسلوالو څه نه دی ویلي. بلخوا د بیان له مخه پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وسلوالو ضد په یو کاروایی کې یو مشکوک وسلوال نیولی دی. پر دې مهال څلور امنیتي سرتېري وژل شوي دي. تر اوسه دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت د خپل هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نوو ټیکسونو لګولو وړاندیز کړي. پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې تنقید وکړ او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د خزانه وزیر شوکت ترین تېر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړي چې مخکې له مالیو مستثنا وو. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر وایي هیواد یې د روان کال لپاره 70 میلیون کسانو ته د کورونا وایرس ویکسین ورکولو هدف پوره کړي. اسد عمر چې د کورونا وایرس د مخنیوي او سارکامي ادارې مشر هم دی، نن یې په ټویټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې وفاقي حکومت د 2.5 سوه ارب روپو په لګښت ویکسینونه ترلاسه کړل او ټولو لس ته وړیا ورکړل. او په داسې حال کې چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره د خپرېدو له امله په نړۍ کې د کورونا وایرس زیات شمېر کیسونه مخې ته را روان دي، په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي کال د خوشحالۍ جشنونه او مانځغونډې منسوخ کړل شوي او یا راکمې کړل شوي دي. ټوکیو د نوي کال خوشحالۍ جشنونه ځنډولي او په نوي دلي کې هم د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګول شوي. یونان، لندن، پیرس، روم او برلین هم خپلې اورلوبې منسوخ کړي دي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ملیحا میرزاده وړاندې کول. او سم راځو د نورو پاتې رپورټونو په لور. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا پر ټلیفون خبرې کړې. د رپورټونو له مخې د دوی خبرې چې نږدې یو ساعت یې دوام درلود، تر ډیره د اوکراین پر کړکیچ او د روس ناټو پر راتلونکو خبرو څرخېدې. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د اوکراین په پولو کې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په 3:30 پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکی په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدینو پریکنده ځواب وایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامداره پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کېږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دغه خبرې پر هغو امنیتي تضمین تضمینونه متمرکز وي چې موسکو وی لویدیز غواړي. دا ټلیفون یاري کبدا سال کې وشو چې د روسیا او اوکرين پر پوله تاوتریخواله زیات شوې ده. په تیر دوه میاشتو کې د اوکرين په شمال ختیځ او سویل کې د لزګونو زر روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
مشال ریډیو ته غوږی اس د ایران د اټمی هوکړې د بحالی لپاره ویانا کې رواني خبرې تر درو ورځو ځنډول شوې دي. غربي ډیپلوماټانو د خبرې عجلی او تهران مثبتې ارزولې دي. امریکا وای د مذاکراتو د پرمختګ په اړه څه ویل تر وخت مخکې دي. تفصیلی سالم احمد صالح راکوي.
د ایران د اټمی تړون د بیا احیا لپاره د مذاکرو اتم پړاو چې په بیانا کې روان وو پرون مبشین د نوي میلادي کال د پای د رخصتۍ له کبله د دریو ورځو لپاره وځنډول سو. په دغو خبرو کې د ایران تر څنګ د بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیې او چین ډیپلوماټانو برخه درلوده. د ایران د هیات مشر علي باقری د مذاکرو تر ځنډیدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مرستیالې اندریکا مورا سره وکتل. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ویانا د مذاکرو په چوکاټ کې غیر رسمي سلا مشورې روانې دي. د ایران هیات دغه مذاکرې مثبتې ارزولې دي. د ویانا په مذاکرو کې د امریکا هیات هم حضور درلود خو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه نه درلوده. تهران په دغو خبرو کې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو تر څنګ یو لړ نوي غوښتنې مطرح کړي دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت چې د ایران پر اټومي ظرفیتونو اندېښنه لري د سیشن به پرز ویلی وو هیواد د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د شی موافقې مخالف نه دی خو شک لري چې د تازه خبرو پر مهال دی دا سی کوم موافقه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکرو د پرمختګ په اړه خبرې به اوس تر وخت مخکې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو چې ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران له هغه وروسته ل خپل هوغژمنو چې په اټومي تړون کې کړې وي سرغړونه پایل کړه. تهران په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د څباندې 80% یورانیم غنی کول یې پایل کړی دی. دا په اټومي تړون کې د 3.8% تر ټاکل سوي حد خورا زیات غنی سوي یورانیم دی. ویل کېږي له 90% غنی سوي یورانیم په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای سي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په تهران کې تیره شنبه ویلي وو که په ویانا کې د مذاکرو تازه پړاو ناکام هم سي ایران نه غواړي د خپلو غنی سوي یورانیم اندازه له 80% واړوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران لخوا په ذاته د نوي توغندي پر توغولو اندېښنه وشو ده او وی ویل دغه توغول د ایران د میزایلو له پروګرام سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل دا تحول داسې وخت راځي چې ایران هڅه کوي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د ډیپلوماسۍ لار تعقیب کړي. ایران پرون ویل چې د یوه توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې په ذاته وتوغولې. ایران نور توضیحات نه دی ورکړي چې دغه وسایل د مځکې مدار ته ورسېدل کنه خو وی ویل چې دا مدار ته د سټلایټونو د ځای پر ځای کولو د هڅو لپاره یوه ازموینه ده.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمه بجه او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر درې نیمه بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د افغانستان پر زول سوی ولسمشر اشرف غنی ویلی د کابل د سکوت پر محل نو خبر چی چیر روان دی خو د الوتکی تر پورته کې دوه ورسته پوسو چی هیواد پرشتي. نوموړي پرون له بی بی سی څلور رادیو سره په مرکه کې له هیواده د تګ دفاع وکړه. غنی په مرکه کې پر د لګیدلو یو شمیر تورونو ځواب ورکړی او وای چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملول یا د جمهوری نظام د سکوت یو لامل و. واشنگتن د نوموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د نظام د سکوت لامل د غنی ناسم مدیریت یاد کړی و. طالبانو د اګست پر 15مه له هیواده د ولسمشر غنی تر وتلو وروسته کابل ښار ته ننوتلی و. تفصیل په دې رپورټ کې. لوګود مهالی چوپتیا وروسته د نظام د سقوط پاړه د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه له بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغې ورځې پاړه وویل چې په ماسپخین یې د له هیواد ووت.
Morning of that day
da haqi warasi pa sahar me da hit sehn ke ham naratlal chi maspakhin bal hewad sa khawosam muktai khabar ra kade wo chi da haqani dalishmana kade chi kabul tabannan nawsi khud wa sa ta urusta da sino lama wo ghtal shul chi ham karano tamay da mili amniyat da salakar po shumul ijaza war kram chi la hewad wozi zumuntazir um so chi da difa wazir bismillah khan ra tazang wa ha wewel har sarang shwidi da haqa waqto chi ghtal me da difa wazarat ta ulad sham 25 daqiqi muntazir um khumotar ra naqlal
da غلی غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر موهيب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی اس قومندان ورغلل او ورته وویل چې پی پی اس ځواک سقوط کړي او په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وشل کیږي. خاغلی غنی وویل چې حمد الله موهيب سخت ورخطا شوی او له 2 دقیقو ډیر وخت نه ورکړي. د خاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ولاړ شي خو خاغلی موهيب ورته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. خاغلی غنی بی بی سی سره په مرکه کې ویلي هر څه ناسابه وشول او کله چې الوتکه ته پورته شو اله هغه وخت پوښو چې افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک باندې کې چې بي بي سي سره د هغه د مرکې بشپړ جزئیات خبرې شوی راغلي چې هغه له افغانستانه زکه وتل چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک باندې لیکل شوی چې د طالبانو د دوو مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 15 میلیونی خار خاورې کېده. خاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستانه د وټلو پر مهال یې لزان سره میلیونونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانيانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همدارز ویلي د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهيب هم ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخوانی افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوریت دولت سقوط شي. خاغلی موهيب په هغه مرکه کې منلي و چې ولسمشر غنی د پټینګار له کابل ووت. خاغلی غنی له بي بي سي سره په دې مرکه کې همدارنګه ادعا کړې چې د تیر نظام د زینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنې شوې وي چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېرې کارکونکي له سقوط وړاندې له افغانستان وستل شوي وو. هغه وایي د ولسوالۍ او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سی بی اس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستانه د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلوی د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت لمنځه یوړو. د اشرف غنی پوخانی لومړی مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی ورستۍ مرکې ته پاک سلمل لیکلی د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواری لار نه ده. له کابل تر وتلو ورسته پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک سو لنډي بیانې خبرې کړې او د لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ لارې د کابل د سقوط پاړه خبرې کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري.
خور څخه ځان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د مهاجرت نړیوال سازمان د افغانانو لپاره 2008 کال له کړاوونو د ډک کال په توګه یاد کړی دی. د سازمان د کال د پای په مناسبت ویلي چې سږ کال سلګونه زره نور افغانان له خپلو کورونو بې ځای سول او 1 میلیون نور له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته ولېږدول سول. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې زرګونه افغانان ګاونډي هیوادونو ته د تګ هڅې کړي دي. د طالبانو حکومت وایي له کورنیو بې ځای سویو سره د مرستې لپاره پلانونه لري. سالم محمد سالی په دې اړه رپورټ لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 لدې کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 150 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 250,000 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وویل
زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوندو مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسېد. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
تاسو د سالی محمد سالی په ریپورت کې واوریدل چې د کډوالو د نړیوال سازمان یا د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا 2008 کال پر افغانانو او په خاص توګه هغو افغانانو چې په هیواد کې د جګړو او د امنۍ له کبله بې کوره شوي دي څه تیر شوي.
د رڼا په لور
سا
سیستم نیوټریشن جوړ شي
او دې کې چې کوم دې پرندي سکولونو تازه ډیر زیات او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دې هغه ډیر کم دي
سیدې ته په ناشې موږ ویری ګمغ وی چې الله خیر را باندې ولول لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دې ولې کال مين کې موږ
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جینکو تعلیمي شرې هغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال په اړه له زده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ په اوکم 3 بجې او د سې شنبې یا نهې په ورځ په 3:30 بجو له مشال ریډیو اورېدی شئ.
په خیبر کې د بلدیاتو اداره وایي صوبایي حکومت با یونین او تحصیل کونسلونو ته دوه ډوله پیسې ورکوي چې یو به یې د پرمختیایي او دویم به یې د غیر پرمختیایي کارونو لپاره وي. د هغې ادارې یو مشر کاشف رحمان د ډسمبر پر 13 مشال راډیو ته وویل حکومت به دا پیسې له کلنۍ پرمختیایي بودیجې ورکوي او ملګرو ملتونو او نړیوال بینک هم ژمنه کړې چې د بلدیاتي ادارو مرسته به کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې د ډسمبر په 19 د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په 10 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې وسوې. پوښتنه دا ده چې حکومت به په خیبر ضلع کې هرې کلیوالې شورا ته څومره پیسې ورکوي او منتخب استازیه په اړه څه دریز لري؟ ځواب یې د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ضلع لوکل گورنمنت یا بلدیاتو اداره وایي چې صوبایي حکومت به یونین کونسل یعنی ویلج کونسلونو او نیبرهوډ کونسلونو او بیا تحصیل کونسلونو ته د کالنی پرمختیایي پروګرام نه 10% فنډ ورکوي او ملګرو ملتونو او نړیوال بینک هم ورسره د مرستې کولو اراده ښودلې. د خیبر ضلع لوکل گورنمنت اسیسټنټ ډایرکټر کاشف الرحمان مشال ریډیو ته وای د کونسل ته به دوه ډوله فنډ ورکول کیږي.
نان ډیولپمنټل فنډ باندې بدی د خپل د دفتر خرچه به کوي او په ډیولپمنټل فنډ باندې بدی د خپل علاقې کې ترقیاتی کارونه به کوي. دا به جی سالانه فنډ د یو ویلج کونسل د 40 لاک 97 تر 80 لاک پورې کېدی شي. ابدی له سره کېدی شي یو ویلج کونسل ابدی ډیر زیاتې نو کېدی شي 1 کروڑ ته هم لاړ شي. اوس د ویلج کونسل جی سکار دی ویلج کونسل جی چې څنګه تاسو پروینشل اسمبلی ګورې پروینشل اسمبلی کې جی ایم پی ایس کینی ټول سره کینی خپل بجټ جوړ کی خپل ڈی پی جوړ کی هغه نه بعد هغه پاس کی هغه نه بعد په من ایگزیکیوشن کی دا غاس سټرکچر به جی دا ویلج کونسل به ویلج کونسل کې 6-7 ممبران به جی کینی دا به خپل د علاقې چې کومه پرایورټیز دي چې کومه ترقیاتی پرایورټیز دي په یو علاقې کې کېدې شي د اوبړې سخت کمی دی به خپل پروپوزل تیار کی دی به وای چې په 80 لاک روپو کې یا په 50 لاک څونه فند راغلي دي پاکیزه جی دا 10 کیونه کول غواړم کی ایډی لوکل ګورنمنت ته به سبمټ کی ایډی لوکل ګورنمنت باندې د ټول استیمیټس به جوړ کی د ټول هر څه به جوړ کی دغه بعد به موږ کار ورته ایگزیکیوټ کوو. څنګه تاسو په دې ویلج کونسل چې کوم د آبادی د 5,000 پورې دی نو د 5,000 او د 15,000 چې کوم فند راځي نو به ډیفرنټلی پاکي به فرق کی.
نوموړی وایي چې تحصیل چیرمین به د خپل کونسل نه بجټ منظوروي او کارونه به پرې کوي.
تحصیل کونسل ته چې کوم فنډ راځي هغه به د تحصیل ناظم چې کوم تحصیل میر دی د هغه به هم هیر سي هغه به بجټ په خپل په تحصیل کونسل باندې واپس کوي. ابا خپل بجټ ډیفینیټلی د خپل کونسل نه بایپاس کړي کونسل کې څوک ناشتي اغه کونسل کې ویلج کونسل ویلج کونسل ول چیرمن نو اتوماتیکلی تحصیل لازم بر ډیفینیټلی او خپل چې کوم غادي سورته وای دی ویلج کونسل چې کوم چیرمن دی اغه ته به هم خپل فند بلازمي ور کوي.
د باډي تحصیل یو منتخب شوی ویلج کونسلر زاهد الله پردی وای چې هلته د ولس محرومۍ زیات دي او په کار د سالانه فند ورته زیات کړل شي.
زه خو یان چې څومره محرومۍ دی او څومره خلک استحصال شکار دي د فند خو به دا وی چې دا فند ډیر شي چې زر په لوکل سطح باندې خرچ شي چې خلک د بلدیاتي انتخاباتو هغه فایده وویني او ته متاثر شي ځکه چې موږ زمام شوایره زمام نه بعد مونږ په ګراوند څه ونه لیدل نو خلک غیر مطمئن دي مطمئن نه دي نو مونږ دا وی چې کا فندونه دغه ویلج کونسل لا دغه چیرمنونو لا د تحصیل چیرمن لا په غټه سطح فند ورکړی شي غه پختنوی غین کوایری وی نو لہذا دغه خلکو لبه پلوند ستا کور په نظر ورشي او چې کله کور په نظر ورشي هغه به مطمئن شي.
په خیبر ضلع کې د دسمبر په 19 نیټه یو سل اووه څلوېښت یونین کونسلو یعنی ویلج او نیبرهوډ کونسلو کې 1022 کونسلران منتخب شوي او دریو تحصیل چیرمینانو لپاره هم پکې انتخابات ترسره شوي چې د جمرو تحصیل چیرمین رسمي نتیجه اعلان کړل شوي، خو بیا د لنډې کوتل او باړې سرکاري او حتمی نتیجه لا مخې ته نه ده راغلي او هلته به په ځنې پولنګ سټېشنو باندې بیا انتخابات ترسره کیږي. د خیبر ضلع ریټرننګ آفیسر د دفتر تر مخه په لنډې کوتل کې د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواري زیات ووټونه ترلاسه کړي. په باړه کې تر اوسه د جمعیت علما اسلام مفتی محمد کفیل په لومړي نمبر دی او په جمرود کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان امیدوار سید نواب اپریدی تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي. فرهاد شینواري، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو زموږ ژغ تاسو له مشال ریډیو څخه هر ورځ د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازګر تر شپږ بجو پورې اوریدلی سي. مشال ریډیو په دې نه ساته خبرونه کې تاسو ته د ورځني ژوند، سیاست، اقتصاد او روغتیا په اړه بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوي. دا ریپورټونه که تاسو انټرنیټ ولرئ نو د مشال ریډیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم په صفه توګه اوریدلی سي او هم یې لوستلی سي. هلته د مشال ریډیو ویډیوګانې هم کتلی سي، تصویرونه هم کتلی سي. همدغسې تاسو کولی سئ چې له موږ سره پر فیسبوک او پر ټویټر، همداسې پر انسټاګرام ملګري سي. د مشال ریډیو ټولې لیکنې ریپورټونه به هلته ستاسو په وړاندې راځي او تاسو کولی سئ چې د سیمې او نړۍ له حالاتو ځان خبر کړئ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي د سارو ته ندي هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې د نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوښتاست. د خبرونې د پای شی بوت رسیدلیو ل مليحه مرزاده څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
په ټانګ کې پرون د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شوي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر ودانیه کې په شوي جرګه کې د مسجد مشرانو له حکومت او غوښتل چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او پسې مکې د امن قائمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو تویل دا رښتیا ده چې پسې مکې د امنیتي ځواکونو او اولس پر ضد بریدونه اوسم کیږي، خو د پخوا په نسبت هلته امنیتي حالات لږ ښه دي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسله وال جلیدی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې هغه وسله وال د امنیتي ځواکونو خلاف ترهګرو فعالیتونو، هدفي وژنو او دغه شان نورو پیښو کې ککړ وو. په دې اړه تر اوسه وسله والو څه نه دی ویلي. بلخوا د بیان له مخه پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وسله والو ضد په یو کاروایي کې یو مشکوک وسله وال نیولې دی. پر دې مهال څلور امنیتي سرتېري وژل شوي دي. تر اوسه دغه پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت د خپل هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نوو ټیکسونو لګولو وړاندیز کړي. پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې تنقید وکړ او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د خزانه وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړي چې مخکې له مالیو مستثنا وو. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر وایي هیواد یې د روان کال لپاره 70 میلیون کسانو ته د کورونا وایرس ویکسین ورکولو هدف پوره کړی. اسد عمر چې د کورونا وایرس د مخنیوي او سارګامي ادارې مشر هم دی، نن یې په ټویټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې وفاقي حکومت د 2.5 ارب روپو په لګښت ویکسینونه ترلاسه کړل او ټولو لسته وړیا ورکړل. او په داسې حال کې چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره د خپرېدو له امله په نړۍ کې د کورونا وایرس زیات شمېر کیسونه مخې ته را روان دي. په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي کال د خوشحالۍ جشنونه او مانځغونډې منسوخ کړل شوي او یا راکمې کړل شوي دي. ټوکیو د نوي کال خوشحالۍ جشنونه ځنډولي او په نوي دلي کې هم د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګول شوي. یونان، لندن، پیرس، روم او برلین هم خپلې اورلوبې منسوخ کړې دي.
د خبرونو لیز مل مشال ریډیو اوریدي چې ملیحا مرزا د وړاندې کول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. ک پر دې سپو پات سواس ډیو ریډیو اوریدلې سي بوریوال کاکر در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.